درنو دوستانو السلام علیکم، سار مو په خیر او نیک مرغه او ساس اجمل اند ازادي رډيو د نن ورځې د خبرونو په سر کې ستاسو هر کله کوم زما سلامونه او نیک هیلیو منی په دې هیلې چې وخاو خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي رډيو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبو یعنی لوو بجو پیلېږي او د مخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي او د انټرنیټ له لارې له ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼې څخه زموږ خپرونه په مستقیمه توګه هم اوریدلی شي او زموږ رپورټونه له تفصیل سره هلته موندلی شي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی په تهران کې افغان سفیر وایي د افغانستان حکومت د ایران په یست خار کې د یو موټر د سوځیدو په پیښه کې د یو شمېر افغانانو د مرګ ژوبلې او ورکېدو مسله په جدي ډول تعقیبوي. د کندهار ولایت په میانشین ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې درې ملکي وګړي ټپیان کړي دي او د فرانسې دفاع وزیر وایي په شمالي افریقا کې د القاعده شبکې مشر په مالی کې د عملیاتو پر مهال وشل شوی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. په تهران کې افغان سفیر وایي د افغانستان حکومت د ایران په یست خار کې د یو موټر د سوځیدو په پیښه کې د یو شمېر افغانانو د مرګ ژوبلې او ورکېدو مسله په جدي ډول تعقیبوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د لومړنۍ وزارت او بخیده افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د لومړنیو رپورټونو له مخې وایي چې په پیښه کې درې افغانان وژل شوي، څلور ټپیان دي او یو شمیر نور تری تم دي. افغان سفیر عبدالغفور لیوال چې د پیښې په اړه د تحقیقاتو په ترڅ کې تیر شپه یست خار ته رسیدلی، ازادي رادیو ته وویل چې د دوی تحقیقات پیل شوي او نتیجه به یې له بشپړېدو وروسته اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویلي چې د یست ولایت سیاسي مرستیال احمد ترحمی به آبادی تایید کړي چې د ایران پولیسو د افغانانو د سپرلۍ پر موټر ډزې کړي دي، خو وایي چې موټر د ګړندتوب له کبله د اورګاډي د پټلۍ څنګ کې له معانې سره لګېدلی او اور یې اخیستې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان سفیر به د افغانانو پر موټر د ایراني پولیسو د ډزو د دلایلو د پیښې او د عاملانو د عدلي تعقیب په اړه څېړنې وکړي او راپور به یې د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. د کندهار ولایت په میانشین ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې درې ملکي وګړي ټپیان کړي. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې وایي چې پیښه پرون ماسپخین د میانشین ولسوالۍ په تناوچي سیمه کې هغه مهال وشوه چې ملکي وګړو د سپرلۍ موټر د سړک د غاړې پر ماین برابر شو. په نتیجه کې له پنځو سپرلیو درې تنه چې یو ماشوم هم پکې و ټپیان شول. خبر پاڼه کې دا یادونه نه ده شوې چې دا ماین کومې ډلې یخې و، خو ویل شوي چې په کندهار کې په تیرو درې ورځو کې دا په سړک کې د ایښودل شوي ماین د چاودنې دریمه پیښه ده او قربانیانې ټول ملکي وګړي دي. طالبانو هم د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د کندهار د محبس مدیر پرون په یو وسلوال برید کې سخت ټپي شو. د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي د ناپیژانده کسانو لخوا پرون ماسپخین د کندهار خان د ناپیژانده کسانو لخوا پرون ماسپخین د کندهار خار سیمان پلته نږدې د سمونوال محمد اګل مجاهد پر موټر ډزې وشوي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. په هرات کې چارواکو لسګونه هوټلونه، سالونونه، رستورانتونه او د اوبو ډنډونه او نور تفریح ځایونه د کرونا وایرس د سرایت د مخنیوي په مقصد بند کړي. د هرات د والی ویان چیلانی فرهاد ازادي رډیو ته وویل چې دا ځایونه د هرات په ښار کې د قرنطین له اصولو د سرغړونې په خاطر تړل شوي.
ده‌ها تالار، هتل، رستوران و ساعات تفریحی که در شهر هرات به فایده
لسگونه تالارونه، هتلونه، رستورانتونه و تفریحی زیونه ده
امین سلامتی شهروندان از فعالیتشان جلوگیری شد، اینا همه لاکمار شد.
و بخی لسګونه تالارونه، هوټلونه، رستورانتونه او تفریزایونه چې په هرات ښار کې فعالیت پیل کړی او د کرونا وایرس د سرایت د مخنیوي او د ښاریانو د روغتیایي خوندیتوب په خاطر بندول لا کوم هرشل. د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پارلی وایي په شمالي افریقا کې د القاعده شبکې مشر په مالی کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی. میرمن پارلی پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د فرانسې پوځي ځواکونو د خپلو متحدانو په ملاتړ په اسلامي مغرب کې د القاعده امیر عبدالملک درو کدیل او د هغه څو تنه نږدې ملګري د مالی په شمال کې وژلي. درو کدیل چې په الجزایر کې زیږیدلی و د توارک توکم او وسلوالو جهادي ډلو په هغه عملیاتو کې ګډون درلود چې د مالی د شمال له درې او دوه برخې ونیولې چې وروسته بیا د فرانسې پوځ مداخله وکړه او دا وسلوالې په 2013 کې له سیمې وایستل، خو دا وسلوال وروسته بیا سره یو ځای شول او د خپل نفوذ ساحه یې پراخه کړه. دا اسلامی مغرب القاعده د مالی په شمال او همدارس په نایجیر، مورتانیا او الجزایر کې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره وایي ایران د غنی شو یورانیمو د زیرمو زیاتولو ته تر هغې کچې چې په 2015 کال کې ورته ټاکل شوی و په زیات توپیر دوام ورکوي. د ادارې په خپل نوي رپورټ کې چې پرون خپور شو ویلي چې د مې میاشتې له 6 نیټې راهیسې په ټیټه کچه د ایران د غنی شو یورانیمو کچه 1015.6 کیلوګرامو ته رسېدلې چې د 2015 کال په اټومي موافقه کې له ټاکلې اندازې 8 ځلې زیات تدا. زرګون امریکایي او پولندي پوځیانو پرون ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. دا تمرینات اصلا د امید میاشتې لپاره پلان شوي وو، خو د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله تر اوسه ځنډېدلی وو. دوستانو، خبرونه ملا سادی راډیو نو واورېدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅو ته خوشبیني څرګنده کړې. ګوتیرس د ملګرو ملتونو د مشورتي بورډ په غونډه کې پرون د آنلاین تماس له لارې څرګندونې کړې. په اړه به یې جزئیات درسره شریک کړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران په ایست کې په هغه پیښه کې چې درې تنه افغانان پکې ووژل شول او څو نور ټپیان شول، د څېړنې دوام لري. دا بم واوري چې د امریکا په سنا کې دواړو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو 15 سناتورانو ولای هوړاندې کړي چې له روسیې سره تر جرمني پورې د اوبو لاندې د طبیعي ګازو د یو پایپلاین د جوړولو د مخنیوي په اړه ده. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې دا واوري چې د چک حکومت په پراګ کې د روسیې د سفارت دوه ډیپلوماټان نامطلوب کسان بللي او له دې هېواد یې ورته د وتلو امر کړی. دا ژوند رنگونه هم په دې سات کې خبري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅو ته خوشبیني څرګنده کړې. ګوتیرش د ملګرو ملتونو د مشورتي بورډ په غونډه کې چې پرون د آنلاین تماس له لارې جوړه شوې وه ویلي، ملګري ملتونه په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو سره مرسته کوي. د دې بورډ غړي سیما سمر په افغانستان کې د سولې په روانو هڅو کې د ملګرو ملتونو د ونډې د زیاتېدو غوښتنه کړې. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
سیما سمر چې د منځګړتوب په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مشورتي بورډ غړې ده، وایي چې پرون د غبرګولي په 14 نیټه د دې بورډ په غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحث وشو. میرمن سمر تیره شپه آزادۍ رادیو ته وویل چې په دې آنلاین غونډه کې له سرمنشي انټونیو ګوتیرش څخه په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې د ملګرو ملتونو د ونډې د پراخېدو غوښتنه وکړه. نوموړی وایي ښاغلی ګوتیرش دې ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان د سولې په هڅو کې به همکاري وکړي. لسرمنشي څخه مې هیله وکړه چې ملګري ملتونه د افغانستان د سولې په مسله کې نور فعال عمل وکړي. له طالبانو سره د خبرو په بهیر کې باید د ښځو پر حقونو او پر بشري حقونو معامله ونه شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې خوشبین دی. پتیره اوس چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادله بهیر چټک شوی، د سازمان چمتو دی چې په دې برخه کې مرسته وکړي. د منځګړتوب په چارو کې د سرمنشي مشورتي بورډ اتلس غړی لري. سیما سمر چې مخکې لدې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشره وه او اوس مهال د بشري حقوقو په چارو کې د دولت وزیره ده. په 2019 کال کې د دې بورډ د غړي په توګه ومنل شوه. نوموړی وایي چې ملګري ملتونه کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې اساسي رول ولوبوي.
ما فکر میکنم که ملل متحد هنوز اومیگه اعتبار
باید زه فکر کوم ملګری ملتونه لهم د افغانستان په خلکو کې یو اعتبار لري، یعنی دا سازمان چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وارث بلل کیږي کولای شي ډیر اساسي او مهم رول ولوبوي. انټونیو ګوتریش د اپریل په 10مه نیټه ویلي وو چې ملګرو ملتونو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند د ټینګښت لپاره هڅې پیل کړې دي، او له هغه هم مخکې د مارچ په 10مه نیټه د افغانستان په ګډون په ټولو جګړه ځپلو هیوادونو کې د اوربند غوښتنه کړې وه. ښاغلی ګوتریش په اپریل میاشت کې وویل چې د نړۍ 1400 غیر حکومتي وسلوالو ډلو د اوربند لپاره د غوښتنه منلې ده، خو د طالبانو نوم په دې لیست کې نه و. طالبانو تقریبا دوه اونۍ مخکې د کوچنی اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړ، او له دې سره ولسمشر اشرف غنی هم سمدستي د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونو ته امر وکړ چې اوربند رعایت کړي. د دې اوربند د موډل پای تر رسیدو سره سره طالبانو د خپلو حملو د بیا پیل په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو د دوی جنگیالیو په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې پر افغان ځواکونو حمله کړې دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران په یست کې هغه ترافیکي پیښه څېړي چې درې تنه افغانان پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. په خور مورز د ایران د مهریز یست په لوی لار شوی او د افغانانو د سپرلی موټر د ور لمبه شوی. اسد الله لودین پر تفصیل لري.
د افغانستان حکومت یو ورځ وروسته تر دې په ایران کې د افغان مسافرو د وژنې پیښې ته خبرګون وښود چې دغه پیښې ویډیوګانې ټولنیزو رسنیو ته راووتې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي په تهران کې خپل سفارت او په زاهدان کې جنرال کنسلګری ته لارښوونه کړې چې پیښل نږدې وڅېړي. په دغه اعلامیه کې راغلي هغه موټر کې چې د اور لمبه شوی 14 افغانان سپاره وو چې له دې ډلې درې تنه وژل شوي او څلور ټپیان دي. په تهران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل لومړنی ګام به یې هیواد ته د وژل شوو کسانو لیږد او د ټپیانو درملنه وي.
زه پخپل همدا اوس یاست په لارم د سفارت له هیئت سره هلته به دغه پیخي له ټپیانو سره وګورو، همدارس د دغه ولایت له مسولینو سره به هم خبري وکړو چې پیدا کو چې پیخه څنګه رامسته شوه ده. د دواړو هیوادونو د ډیپلوماټیکو مراجعو ترمنځ په دې اړه ارتباط شته. همدار زموږ لمړنۍ اقدام دا دی چې د پیښې د شهیدانو د انتقال او د ټپیانو د درملنې لپاره اقدامات وکړو او له دوی سره به لازم مرسته ترسره کړو.
د ایران دولتي خبری اجانس راپور ورکړی چې دغه پیښه د چهارشنبه په ورځ د جون په 3مه شوه ده، او د دې موټر یو شمیر نور سپرلی د ټپي کېدو سره سره د پیښې له ځایه تښتېدلې دي. یو شمیر رسنیو د ژغورل شوو کسانو له خولې لیکلي چې دغه پیښه وروسته له هغه وشوه چې موټر چلوونکي د موټر د درولو لپاره د پولیسو اشارې ته پاملرنه ونه کړه او حرکت ته یې دوام ورکړ. په دغه راپورونو کې ویل شوی چې موټر د ایرانی پولیسو په ډزو کې اور واخیست. دغه راپورونه تر اوسه تایید شوی نه دي. د ایران دولتي خبری اجانس د هغه هیواد د چارواکو لخوا ویلي دي چې دغه موټر د سړک غاړې محافظتي اوسپنیز کټارې سره ټکر شوی. دغه پیښه په داس حال کې شوی چې د ایرانی سرحدي ساتونکو له لوري د هریرود په اوبو کې د افغان مسافر د ډوبولو د مسالې څېړنې لا نه دي بشپړې شوی. په دې هدف په دې وروستیو کې د ایران یو پلاوی کابل ته راغی او افغان لوري ته یې له خپله اړخه د څېړنو د بشپړولو ډاډ ورکړ.
اوس د پیښې په اړه تازه معلومات دا دي چې ایراني چارواکو د کډوالو پر دغه موټر د پولیسو ډزې تایید کړې دي. په ایران کې د پولیسو یو چارواکی البته په یست کې د پولیسو یو چارواکی ویلی چې پولیسو د افغانانو د سپرلې پر موټر ډزې کړې دي، خو وایي چې موټر د ګړندیتوب له کبله د اورګاډي د پټلۍ د څنګ له موانع سره لګېدلې اور یې اخیستې. په تهران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوالی واربیا ویلي چې حکومت د ایران په یستخار کې د یو موټر د سوځېدو په پیښه کې د یو شمېر افغانانو د مرګ ژوبلې او ورکېدو مسله په جدي ډول تعقیبوي. اوس پر شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ څه وایي، فرشته جلال سي ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ روزپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ماموریت په اړه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ یې د پای ته رسولو ژمنه کړې، د دوو امریکایي څېړونکو نظرونه خپاره کړي چې یو جو لیبرمن او بل متقاعد جنرال جک کیندی. جو لیبرمن له 1989 میلادي کال تر 2014 میلادي کال د امریکا د سنا غړی وو او متقاعد جنرال جک کین د امریکا د پوځ د لوی درستیز د مرستیال په توګه کار کړی دی. دواړه اوس په امریکا کې د جګړې د مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د مشرتابه د پلاوی غړي دي. د دې تحلیلي مقالې په پیل کې لیکل شوی چې دا به چې جمهور رئیس ټرمپ غواړي چې د دې کال تر پایه ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي، د امریکا لپاره شرمناکه تسلیمي وي، ځکه امریکا به له داسې دښمنه ماته خوري چې تر ډېره حده یې ماته ورکړې وه. د امریکا متحدو ایالاتو په 2018 میلادي کال کې په سپتمبر میاشت کې تر خونړیو حمله وروسته چې زرګون امریکایان پکې ووژل شو، افغانستان ته خپل پوځیان واستول. پر امریکا حملې د القاعده تروریستي شبکې کړې وې چې هغه مهال مشرانو ته طالبانو په افغانستان کې پناه ورکړې وه، خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ قدرت ته د رسیدو څخه وروسته په مکرر ډول په بیانونو کې ویلي چې د امریکا پوځ په افغانستان کې د ولس جوړولو مسؤلیت نه لري او هم نشي کولای چې په افغانستان کې د پولیسو دنده سرته ورسوي. ډونالد ټرمپ دا هم ویلي چې افغانان باید په خپل هیواد جوړ کړي. له طالبانو سره د امریکا د سولې په موافقه کې و اساسي خبره د طالبانو او حکومت ترمنځ د روغې جوړې لپاره د مخامخ مذاکرو پیل دی. خو دواړو امریکایي څېړونکو چې د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې نظرونه خپاره شوي ویلي چې د امریکا پوځ نه په افغانستان کې د ولس جوړولو هڅې کوي او نه د پولیسو کار کوي، بلکې د دوی په وینا د هغه دشمن پر ضد مبارزه کوي چې په امریکا کې د حملو او د امریکا د خلکو د وژلو لپاره لا هم دسیسې او پلانونه جوړوي او له داسې دشمن سره جنگ یوازې د امریکا د پوځ په واسطه ده. په مقاله کې خبرداري ورکړ شوی چې امریکایان مخکې له وخت له افغانستان ووځینو درد به افغانانو ته نه بلکې امریکایانو ته ورسیږي. فارن پالیسی په افغانستان کې د داعش د خراسان ډلې د ورستیو خونړیو حملو په اړه چې په کابل کې کړي یو مفصله مقاله خبره کړې او د داعش له ډلې سره چې د دې ډلې مور بلل کیږي د هغې پر ارتباط یو شمېر څېړونکو تبصرې خبرې کړې دي. په دې حملو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون کڼ شمېر ملکي افغانان ووژل او زخمیان شو. وروستی قرباني یې مولوي محمد ایاز نیازی و. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او طالبانو د سولې موافقه کړې او د کوچني اختر لپاره د دواړو خواوو اوربند د یو شمېر کارپوهانو له نظره د سولې د خبرو د پیل پرخوا مهم ګام و. خو د داعش د خراسان د ډلې حملې د زیاتېدو په حال کې بریښي. داعش د منځني ختیځ پیداوار او د اکثر سنی عرب جنګیالو ډله ده چې په خپل اصلي ټاټوبي عراق او سوریه کې فعالیت نږدې له منځه تللی دی. عمران فیروز چې فارن پالیسی ته دا مقاله لیکلې د داعش ډلې او د خراسان د څنګې ترمنځ ارتباط تر پوښتنې لاندې راوسته او د کارپوهانو د شبکې د یو مشر څېړونکي توماس روتیک سره خبرې کړې دي. توماس روتیک ویلي چې سره له دې چې دواړه د جغرافیایي اړخه زیات واټن لري، خو دا وسلوال که انفرادي حملې هم کوي تر یوه بیرغ لاندې د حملو مسؤلیت اخلي او همدا د داعش د تروریزم لاره ده. د دې کابل توماس روتیک ویلي چې په افغانستان کې هغه سوبارت چې د امریکا او طالبانو د سولې موافقې تمکیږي ډېر زیات لار پاته ده.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د کرونا وایروس له کبله د مړینې په زیاتېدو اندېښنه ښود. د دې وزارت د ویان مرستیال توحید شکومند پرون ازادي راډیو ته ویل د کرونا وایروس له کبله د مړینو شمیرې نوري مخ په زیاتېدو دي. امید ظهیر ملي په اړه رپورټ لري.
د کورونا وایروس له کبله د مړینې شمیرو په زیاتېدو سره د عامې روغتیا وزارت په دې اړه اندېښنه ښيي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د کووېډ 19 ناروغۍ له کبله د مړو شویو کسانو شمیر له 300 تنو اوښتی دی. د دې وزارت د ویان مرستیال وحید شکوهمند د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ک خلک د وزارت لارښوونو ته پام ونه کړي وضعیت به بحرانی شي.
از 4 مای پیش تا حدودا مای جوزا تعداد
دی وای د تیرو سلورو میاشت په پرتله په خبرګولی میاشت کې د مړینې پیخي زیاتې شوې دي او هر ورځ لا زیاتېږي. یوازې د امیر روغتیا وزارت نه بلکې ټول باید اندېښمن اوسو. هغه مهال چې شمیرې پورته کیږي وضعیت بحرانی کیږي او دا حالت په ګډه مبارزې ته اړتیا لري.
مبارزه مشترک صورت بگیره.
شکوهمند زیاتوي تر اوسه د روغتیايي سکتور 400 کارکونکي په کوویډ 19 ناروغي اخته شوې دي چې له ډلې یې 14 تنه مړ شوې دي. د کورونا له کبله د مړینو د شمیر زیاتېدو په ټولنیزو رسنیو کې هم اندېښنې راپورته کړي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح هم په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د کورنۍ او دفتر له نیمایي زیات کارکونکي په کورونا وایرس اخته شوي دي. ښاغلي صالح له خلکو وغوښتي چې کورونا جدي وګڼي او دا ناروغي یو لوی خطر بلله ده. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې اوس مهال په کورونا د اخته کسانو رسمي شمیر 18,909 تنو ته رسیدلی دی. دا وزارت وایي یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې له 1,570 مشکوکو سمپلونو څخه 915 تنه یې مثبت ثبت شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه له کووید 19 ناروغۍ 1,023 تنه رغېدلي او 309 تنه نور مړه شوي دي. په ورته وخت کې د کابل د عامې روغتیا رئیس خوشحال نبی زاده په کابل کې د کورونا وایرس کابل د مړینې په شمیر کې زیاتوالی خبر ورکوي.
کابل کې موږ په رسمي توګه د 300 په شاوخوا مرګونی لرو، مګر متاسفانه دا واقعي امار نه ده، ځکه چې دا امار ده چې په شفاخانو کې وفات کوي، ځکه چې په افغانستان کې د مړینې ثبت سیستم نشته او هغوی موږ ته اول راپور نه ورکوي.
خغلی نبی زاده زیاتوی په کورونا وایرس دخته کسانو د پیژندنې لپاره 12 سیار ګروپونه ګمارل شوی څو سیمو ته په تک سره له خلکو ټیسټ واخلي. هڅه مو کړه په افغانستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شویو کسانو د ټولیزو ارقامو په اړه د احصایې او معلوماتو ادارې نظر واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د چک جمهوریت په پراګ کې د روسیې د سفارت دوه ډیپلوماټان نامطلوب کسان بل یو لدی هیوادې د وتلو امر ورته کړی. د چکی رسنیو د ریپورټون لمخې د روسیې د سفارت دوه کارکونکي پراګ ته د زهري موادو د لیږد په قضیه کې چې جالی بل شوی د تورن دی. په اړه یې احمد تکل تفصیل لري.
د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیش وی د حکومت په پراګ کې د روسیې د سفارت دوه کارکونکو نامطلوب اعلان کړي او هغوی ته امر کړی چې له دې هیواده ووځي. خغلی بابیش پرون د جون په 15 په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزیر توماش پترچک هم ورسره وو په یو خبری کانفرنس کې وویل دا پریکړه د زهري موادو له هغې قضیه سره ارتباط لري چې د سفارت د کارکونکو د خپلمنځي اختلافونو له کبله رابرسیره شوې وه، خو وروسته څرګنده شوه چې هر څه جالي وو. ښاغلی بابیش زیاته کړه د چک د امنیتي معلوماتو ادارې BIS د اطلاع په اساس روښانه شوه چې دا قضیه د روسیې د فدراسیون د سفارت د کارکونکو ترمنځ د خپلمنځي اختلافونو په نتیجه کې هغه مهال رابرسیره شوه چې له دوی څخه یو تن پر چک سیاستوالو د حملې په اړه زموږ استخباراتو ته عمدن ناسم معلومات واستول. ښاغلی بابیش زیاته کړه چې د سفارت د کارکونکي هڅه وکړه چې د روسیې او چک جمهوریت په اړیکو کې لانجې لا زیاتې او په دې هیواد کې د روسیې ښه نوم زیانمن کړي. نه صدر اعظم او نه د بهرنیو چارو وزیر یو هم د خبریالانو پوښتنې ځواب نه کړې او د سفارت د دوو کارکونکو نومونه یې هم یاد نه کړل. خو د چک د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په پراګ کې د روسیې د سفارت اړوند د علومو او فرهنګ د مرکز مرستیال مشر اندری کونچاکوف د مارچ په نیمایي کې له روسیې څخه رسین ډوله زهري مواد د دې لپاره پراګ ته راوړي وو چې د پراګ ښاروال زدنیک هرب او د ښاروالۍ دوه تنه نور جګپړي چارواکي پرې مسموم کړي. د هغه چارواکي دي چې په پراګ کې د روسیې د سفارت د مخې د واټ د نوم د بدلېدو ملاتړ یې کاوه او یا پکې ښکېل وو.
ازادي خبری مجله اوري.
د امریکا په سنا کې د دواړو جمهوریت غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو 15 سناتورانو ولای هوړاندې کړی چې له روسیې څخه تر جرمني پورې دی د اوبو لاندې د طبي غازو د پایپ لاین د جوړېدو مخه ونیول شي. ملالۍ بشیر په دې اړه جزئیات لري.
د ټکساس ټیډ کروز او د نیو همشایر د جین شاهین په مشرۍ د امریکا 15 سناتورانو د جنوري په څلورمه د پنځشنبه په ورځ د خپل هیواد سنا ته ولای هوړاندې کړه چې د نورد سټریم 2% دی بندیزونه پراخسي. که دا پروژه بشپړه سي جرمني ته د روسیې د طبیعي ګازو لیږد به 2 برابره سي. امریکا په دیسمبر میاشت کې د اروپا د انرژي د امنیت قانون تصویب کړ چې له مخې یې پر بالټیک سمندرګي کې د نورد سټریم 2 له پایپ لاین سره پر ولاړو بیړیو بندیز ولګید او د 11 میلیارد ډالر په ارزښت دا پروژه مخکې تر بشپړېدو ودرېده. د دې قانون له اغېز څخه د خوندي پاتې کېدو په خاطر روسیې بالټیک سمندرګي ته خپلې بیړۍ ولېږلې او د پایپ لاین څنګ ته یې ودرولې. نورد سټریم 2 له 2 متوازي پایپ لاینو جوړ دی چې دواړه له روسیې تر جرمني تر اوبو لاندې غځېدلي دي. نوې لایحه د سته قانون له مخې پر هر هغه اداره بندیز لګوي چې له دې پروژې سره اړوندو چارو ته همکاري کوي. ټیډ کروز په یو بیان کې وویل په دې اړه د دواړو امریکایي ګوندونو غړي موافق دي چې د روسیې نورد سټریم 2 پایپ لاین د امریکا ملي امنیت ته خطر پېښوي او دا پروژه باید بشپړ نه سي. که څه هم پوتین غواړي په یو نه بل ډول دا پروژه پر بندیز سربیره بشپړه کړي. امریکا د نورد سټریم 2 مخالفت کوي او ادعا لري چې دا پروژه اوکراین ته زیان رسوي او د اروپا د انرژي پر صنعت د روسیې واک ټینګوي. له دې پایپ لاین سره به روسیه وکړای سي له اوکراین پرته اروپا ته د خپلو طبیعي ګازو لیږد زیات کړي او کیف به د ترانزیت له میلیاردونو ډالرو عوایدو بې برخې سي. د اوکراین د ګازو دولتي شرکت نفټو ګاز امریکا ته لابي کړی چې نومړی دې پر نورد سټریم بندیزونه ولګوي او بیا دې ورباندې اضافه کړي. مسکو پر واشنگتن تور پورې کړی چې په اروپا کې امریکایي ګازو ته د لارې پرانستلو په خاطر پر نورد سټریم له بندیزونو استفاده کوي. نوې لایحه باید د امریکا په کانګرس کې له دواړو سنا جرګې او استازو جرګې څخه تصویب سي او وروسته به یې ولسمشر توشي کوي چې قانون سي.
اوس هم یو بار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. په تهران کې افغان سفیر وایي د افغانستان حکومت د ایران په یست خار کې د یو موټر د سوځیدو پیښه کې د یو شمیر افغانانو د مرګ ژوبلې او ورکېدو مسله په جدي ډول تعقیبوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د لومړنیو رپورټونو له مخې وایي چې په پیښه کې 3 افغانان وژل شوي، 4 ټپیان او یو شمیر نور تری تم دي. دا کندهار ولایت په میانشین ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې 3 ملکی وګړي ټپیان کړي. د یو بل خبر لمخې د کندهار د مابس مدیر پرون په وستوال برید کې سخت ټپي شوه. په هرات کې چارواکو لسګونه هوټلونه، سالونونه، ریسټورانټونه او د اوبو حوضونه او نور تفریح ځایونه د کرونا وایرس د سرایت د مخنیوي په مقصد بند کړي دي. د فرانسې دفاع وزیر وایي په شمالي افریقا کې د القاعده شبکې مشر په مالی کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. دوستانو د مهمو خبرونو سرټکی مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ژوند رنگونه درورو، مخکې لدی چې زما همکار جاوید نعیمی راشي او د ژوند رنگونه درواوروي او د بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کې د ژوند رنگونه اورو.
د ژوند رنگونه
ایرا باکه ما
څه کار کوي؟
په رادیو کې کار کوم.
په رادیو کې څه ډول خبرونه په مخړو تاسو؟
هلته ډیر خبرونه ټولنیز خبرونه په مخړو.
د دې تر څنګ تاسو یو شزینه یا شزینه خبرونه په مخړو یا؟
بلې، و زه یو خبرونه د پړونی په نامه لرم چې خزو مشکلات حل ترخ.
د شزو څه ډول مشکلات په دې کې تاسو راخري؟ ځکه غزنې یو د ټولنې چې دلته شزې به خېر مشکلات لري.
زما ډیر موضوعګان هلته د ولور دی، د خزو په وړاندې سي خیر خوشنط کیږي، هماغه د داسې مېرمنې په نس کولای په دفترونو کې کار وکي. همدا موضوعګان زه ډیر پام لرم. نور ته کوم ډیر راخل
د شې راځي چې مثلا د پکور ناشتي بیا اوس د خبرونو تر ځله تاسو په خبرونو کې شراکت کوي.
بلې، و تر اوسه سوي دي، داسې مېرمنې هم شته چې زده کړې هم کړې خو بیا هم نشي کولای یو دند ولري، مګر د ته لیوالتیا درلو درغل مسره خبرونه مختوري.
تاسو کوم د کار شروع کړی دی؟ د مجبوریت په اساس تاسو کار شروع کړی؟ اقتصادي مشکل لري او که تاسو په شوق باندې د خبرونه مثلا پریډیو کار شروع کړی دی؟
زمالو یې هله همدا د خلکو ته ملي ویلاري مرسته ورسیږي. زغړم له همدې لري مېرمنو لپاره خصوصا مرسته وکم او دا مې یو شو
د دې ترڅنګ چې تاسو پر ریډیو کار کوي اکثر هغه شزینه چې پر ریډیو کار کوي هغه یا مثلا لیکوالی کوي یا شاعری کوي تاسو دغه مشترک وي کنه کوي
نه زه لیکوالی او شاعری نه کوم خو فقط خپل ټول فکر مې ما غوډ رادیو کارونو ته
تعلیم دې کړی ده
بلې ول دولسم نه فارغه
د شل دولسم فارغه پراتلونکي کوم په پام کې لري چې نور زده کړی وکي
زده کړو ته سرحد نه ټاکم غواړم تر اخره عمر وک
تغریډیو کې تاسو سره کوم کارمندان دی یا د ریډیو رئیس ته یا نور عملات سټاپ چورته وای دغه دی د دې د دغه شڅو سره په ځنګړې توګه له تاسو سره رویت څنګه ده
بالکل موږ په رادیو کې کوم زموږ ورونه کار کوي کوم زموږ خويندې دي ټول د خور او ورور غونډه رابطه په رادیو کې لرو
هغه شزي چې یا تعلیم نه کړی او یا تعلیم کړی د پکور ناست دي هیڅ کار نه کوي هغه ته کوم پیغام
خزي معمولا د کورنۍ د غړو په لاس کې وي هغه مسولیت یې زه دا چې خزو ته کوم پیغام ولرم کدی و غواړي هم نش کول نو کورنۍ ته وایم چې باید اجازه ورکړي چې خپل ځان ورسوي خپل زده کړی وکړي
څومره د خپل ژوند خوشاله چې ته پروډیوکینګ کار کې تعلیم هم کې مطلب نور د کور کارم شاید کې څومره خوشاله د خپل ژوند
زه مل خپل ژوند به ډیر خوشاله يم کوم کسان چې زما په شاوخوا کې ژوند کوي لاغونه به ډیر راضی يم او دا چې کزه تر اخره داسې وسم بیا به نو زه فکر کوم د نړۍ خوشبخترین انسان به يم